ازادي راډیو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د ازادي پټوپو کې پروګرام ته ځانګړی شوی دا نن د پنځم به ورځ د دلوي درې منیټه ده د 1398 هجری لمریز کال نن د 2000 میلادي کال د جنوري 3 منیټه ده دا پروګرام لایف خبريږي تاسو ورسته په خبرونه کې ټلیفون راکولای شئ سوالونه کلری یا که نظر لري تاسو یې مطرح کولای شئ د پروګرام میلمانه به ورسته در تماری فیسی اول پاموکری در ازادی رادیو مهم خبرونو تا دونالد ترامپ ویلی چی وسلوال طالبان باید پا افغانستان که در غزمان و خبرو در پیل لپاره تشدد کم کری د 2019 میلادي کال دیموکراسي انډیکس رپورت افغانستان په هغو څو هیوادونو کې ګڼي چې مستبد رژیمونه په واک کې لري. وسلوالو طالبانو د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک پر یوه امنیتي پوسته حمله کړې او یو لستنه وژلې او زخمیان کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ د عراق له ولسمشر سره کتلي دي. پوره خبر نو اوریده امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ ویلی وسلوال طالبان باید په افغانستان کې د غزمنو خبرو د پایل لپاره له تشدد لاس واخلي. سپینې ماڼۍ دا بیان پرون خپور کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس دونالد ترامپ پرون د سویس په داووس ښار کې د یوې نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل او د افغانستان پر حالاتو یې خبرې وکړې. د جمهور رئیس ویاند ویلی دی چې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د سولې پر څرنګوالي او همداراز له افغانستانه بهر د ترهګرو پر پناه ځایونو او له دې امله له موجودې ستونزې په اړه خبرې کړې دي. د 2019 میلادي کال دیموکراسي انډیکس رپورت افغانستان په هغو څو هیوادونو کې ګڼلی چې مستبد رژیمونه په واک کې دي. په دې رپورټ کې هر کال د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ د پرمختګ د ډیموکراتیکو بهیرونو لپاره د خنډونو او ګواښونو په اړه معلومات خپریږي. په رپورټ کې چې نن خپور سوی ویل سوي چې د نړۍ په 168 هیوادونو کې چې څېړنه پکې سوې یوازې 6 ډیموکراسۍ ګڼل کېدلی سي. په رپورټ کې ویل سوي چې د وړم کال په پرتله تیر کال د هغو هیوادونو شمیر چې بشپړه ډیموکراسي ده هلته له 6 څخه 22 ته لوړ شوی دی. افغانستان په ټوله کې 141 ځای لري او د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او بیلاروس ترڅنګ د مستبدو هیوادونو په کتار کې ګڼل شوی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د شفافیت نړیوال سازمان هم افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بللی چې د نورو هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅې ارزولې او پر اساس یې نن یو راپور خپور کړی. د دې نړیوال ادارې په راپور کې افغانستان تر سومالیا، جنوبي سودان، سوریه، یمن، ونزویلا، سودان او ګینی مخکې شوی دی. د افغانستان حکومت پر دې رپورټ هم لاغ غبرګون نه دی څرګند کړی. د رپورټونو په حواله په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو چارواکی له کاره خپل کور ته په لاره کې وژل سوی دی. د هلمند د پولیسو ویاند زمان همدرد اسوسییټډ پرس ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون ماښام د استخباراتو پر یو مامور چې د دغه ادارې د رسنیو د برخې مشر و حمله وکړه او هغه یې وژلی دی. د همدې ادارې یو بل مامور په حمله کې زخمی سوی دی. همدرد ویلي چې د پیش په اړه څېړنې کوي. د وسلوالو طالبانو ویاند د حملې مسؤلیت اخیستی دی. وسوالو طالبانو تیر شپه د بغلان او پلخمري ترمن پر سړک پر یو امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي په حمله کې وژل سوي او وتنه زخمیان سوي دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې وسوالو طالبانو سخت حمله کړې او هغوی ته هم تلفات رسیدلي خو دقیق شمیر نه دی څرګند. خانزاده مظلومیار په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د نړۍ د ډیرو هیوادونو مشران نن د دوهمې نړیوال جګړې پر مهال د پولند په اوشویتس ښارګوټ کې د یهودانو د قتل عام لپاره د ځانګړي کمپ د ازادۍ د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت په بیت المقدس کې راغونډیږي. دا مراسم په یاد وشیم کې چې د یهودانو د قتل عام د قربانیانو د درناوي لپاره جوړ شوی ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونو او په عمومي ډول په نړۍ کې د یهودانو پر ضد د یهودانو پر ضد د احساساتو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د روسیې او فرانسې جمهور رئیسان د برېټانیا شاهزاده او د نړۍ د څلوېښتو نورو هیوادونو مشران د یهودانو د قتل عام په اړه د نړیوال فورم ګډون کوونکي دي. په دې غونډه کې به د یهودانو د قتل عام یا هولوکاست د یادولو د مراسمو په ګډون په اوسنۍ نړۍ کې د یهودي ضد حرکتونو د مخنیوي په اړه هم خبرې وشي. په هولوکاست کې 6 میلیونه یهودان وژل شوي دي، کله چې د جرمني نازیانو د دوهمې نړیوالې جګړې په وخت کې پولنډ اشغال کړ. یوازې په اوشویتس کې د شکنجې په کمپ کې تر 1 میلیون زیات وګړي چې اکثر یهودان ول ووژل شول. سپینه مانی وای د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عراق له ولسمشر برام صالح سره موافقه کړې چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پوځي حضور باید دوام وکړي او ورته اړتیا ده. دواړو جمهور رئیسانو پرون په سویس کې د داووس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره کتلې دي. سپینه مانی پرون ویلي چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش پر وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالاتو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت هم دوام وکړي. او د امریکا په سنا جرګه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبې د ورځې د استیزا جریان په امریکا کې نږدې 1.5 میلیونه وګړو له تلویزیونونو کتلی دی، خو دا شمېره د نیلسن د درجه بندۍ موسسې خپره کړې ده. دغه موسسه وایي چې د دې په پرتله د نومبر په میاشت کې د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهور رئیس ټرمپ ته استیزا بهیر ډیرو خلکو لیدلی و. هغه مهال داسې ویل شوي و چې 1.8 میلیونه وګړو د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا د پیل لپاره هلې ځلې له تلویزیونه کتلې وې.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم لزریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه سلامونه. د آزادی پچپوک پروګرام کې د افغانستان د سولې مسأله څېړو. ځینې سرچینې وایي چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د موافقه تر لاسلیک پورې رسیدلې، ځینې نور بیا دا مزل اوږد ګڼي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. لدی خبرو با خبره سرچینې وای چې د سولې موافقه تر دې راڅرخي چې افغانستان د شاوخوا 1.5 لک امریکایي سرتیرو وتلو ته زمينه برابر شي. طالبان د دې په جواب کې شخړې کمی کړي او د طالبانو افغان حکومت استازي او د افغانستان د یو شمېر نورو سیاستوالو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سلاکار بارني تروبین وای چې د سولې موافقه به وشي او چې کله د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ په دوحه کې دا هوکړه وشوه، طالبان به په بشپړ ډول له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه پیلوي. بارنت روبین چې په ملګرو ملتو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوی دی، د ازادي راډیو غندهارا ویب پاڼې ته د خبرو پر مهال له دې ډډه وکړه چې دا جزئیات له کومه ترلاسه کړي دي، خو څرګنده یې کړه چې تر موافقه وروسته به په 1015 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 تر کم شي. وس په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک امریکایي عسكر شته. د شاغلی روبین په وینا د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې تر موافقه وروسته به په نومړی ول سوروز کې د ناروی په پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبري شروع شي. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی دی او بیا ویلي دي چې په کابل کې حکومت ګډاګی دی، دوی خبري نه ورسره کوي. خو بل لور ته پاکستان چې افغانستان د طالبانو په حمایت تور نه وي، له طالبانو غواړي چې افغان حکومت سره د سولې خبري مخته یوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د سویس په داوس شار کې نړیوال اقتصادي غونډه ته وویل چې د افغان سولې د حل لار هم دا ده چې د دوه لوري سره خبري وکړي. هل ته باید سولې وي او دا یوازې هغه وخت کې دی چې طالبان له افغان حکومت سره یو ځای کښینی او سیاسي جوړجاړی وکړي. دا باید لومړی ګام وي، خو اوس تر ټولو مهم شی چې آسان هم نه دی خو یوازینۍ لاره ده چې طالبان او افغان حکومت سره خبرو ته کښینی. کله چې دا وشي څه ستونزې به ولري، خو دا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې خبرې له نږدې 3 میاشتو راهیسې روانې دي. په دې خبرو کې یو ځل انقطاع راغله، خو اوس بیا دا خبرې ګرمې شوې دي او د بارني تروبین په څیر سیاستوال چې له شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې د افغانستان حالات څاري، په دې باور دي چې موافقه لاسلیک ته خورا نږدې شوې ده. خو بل لور ته ځینې دې خبرو ته خوشبین نه دي. له دې ډلې په افغانستان کې د تحلیلګرانو د شبکې غړی توماس روتیک دی، دی وایي چې دا مزل اوږد دی.
That's difficult to say because we have not heard anything from the US side.
ګرانه ده چې وویل شي ځکه چې موږ تر اوسه د امریکا له لوري د وروستي راپور مو او د طالبانو د بیانونو په اړه چې وایي یوه موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې ده هیڅ هم نه دي اورېدلي. احتمال شته چې یوه موافقه د روانې میاشتې تر پایه وشي، که داسې فرض کړو خو بیا هم ډاډه نه یو چې د دغې موافقې متن به هغې ته ورته وي چې د تېر کال په سپتمبر کې نیولې شوې وه.
د افغانستان د سولې د خبرو په اړه مخکې هم اوازې تودې شوې وې چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ به موافقه وشي، خو بیا د خبرې وځنډېدې. نظر څه؟
بله، تشکر آقای شیبر. در این بخش در قسمت اول مهمانای محترم ما در استودیوی کابل محترم از زهره یوسف مشاور مطبوعات و روابط عامه بانوی اول هستند و همچنان فعلا از طریق تلفن محترم آقای شیر اعظم اعظم تحلیلگر خاص صلح افغانستان هستند که اونا از دبی با ما در تماس هستند و منتظر آقای طاهر زلان مشاور وزارت دولت در امور صلح هم هستند. امیدوار هستیم که ایشان هم زودتر تشریف بره. به هر حال مهمانای محترم خوش آمدین. محترمه زهره یوسف خوش آمدین به استودیوی ما در کابل.
بسیار تشکر. سلام به شما و به تمام بیننده‌های عزیزتان و به همکارتان برسه. خوشحال هستیم که باز هم در این برنامه با شما هستم.
مننه، تشکر او د شاغل اعظم هر کله هم کوم. نظر صاحب لمړی به اعظم صاحب تبار شو چې د سولې خبرو با خبره څوک دی او له دوی به واورو چې ستاسو نوی معلومات څه دي د سولې د خبرو په ارتباط.
د سلامونو په وړاندې کولو سره نظر صاحب تاسو ستاسو د ریډیو همکارانو او د افغانستان غیرتمنو خلکو ته د سولې مسله او د سولې مذاکرات چې کوم له وس روان دي په قطر کې، زه فکر کوم چې په دې کې ډېره زیاته د پټې مسله به نه وي. افغانان اکثر وخت د یوې لارې نه بل لارې نه آگاهي پیدا کوي او معلومات ترلاسه کوي. لکه څنګه چې وطنوال خبر دي، د سولې مذاکرات په قطر کې د څو هفتو نه مسلسل روان دي. زه تر هر څه لومړی د دې ملاقاتو مشري چې کوم د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګۍ باندې کوي، د محترم ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد نه مننه کوم چې شپه او ورځ زیار ایستلی دی، کوشش کوي، زحمت باسي چې دا ناورین پای ته ورسوي او د سولې مذاکرات په موافقت سره سرته ورسوي. سولې تاسو ته به تر معلومه ده چې یو پیچلی کار دی او له تلویخ کلنې جګړې او بیا له وسط نه نه کلنې جګړې نه
اعظم صاحب محترم اعظم صاحب وبخښئ چې تاسو خبرې نیسم، که چیرته تاسو دې ته راشئ چې نوی پکې څه دي؟
نو نوی مسئله خدای دی چې مذاکرات روان دي او په ډیرو شانو باندې فکر کوم چې د نظر یو والی موجود دی. ډېرې وړې خبرې به هلته پاتې وي چې هغه د یوې خوانه په وربند باندې د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد ټینګار دی چې طالبان باید د دې مسودې د دستخط سره یا د امضا سره مسلسل وربند ته تیار شي او د بلې خوانه افغاني مذاکرات بالخصوص له دولت سره او د افغانستان له سیاسیونو یا د افغانستان له مطرحو شخصیتونو یا د افغانستان له خلکو سره په دې دوه شانو باندې فشار روانه ده. او زه فکر کوم چې طالبان دې ته تیار شوي دي چې د جنگ کمخ به په اوله قدمه کې په نظر کې ونیسو او دا به د یو نیک نظر او نیک فال په توګه باندې مخ ته پدې کې لاړ شو. کله چې د جنگ کمخ منځ راځي دا په خپل تقریبا نسبی د وربند شکل لري. ولې د امریکایي پلاوی او بالخصوص د ډاکټر زلمی خلیلزاد په فشار ده چې نه مهمه به دا وي چې په اول قدم کې مستقیم مندې ته د اوربن نوم ورکو. دلته په دې مسایلو کې پیشرفت وجود لري. زه فکر کوم چې په دې لنډو ورځو کې به دا نتیجه خیز مسایل امضا ته ورسیږي او ورسره به د افغانستان سره د دولت سره د سولې د مذاکراتو وفد یا هیئت وټاکل شي او مذاکرات په دولت سره شروع شي.
دا نږدې ورځې اعظم صاحب دا نږدې ورځې څومره اټکل کوي؟ څو ورځې؟
دا خو نو اوس په دې پر تعلق لري چې مسایل څومره په دې تسپی باندې د دواړو خواوو مخته ځي. زما په ګومان باندې به ډېره اوږده نه وي د سیده د هفتې له ورځو په نتیجه کې امیدوار یم چې
بله مننه
یو درست پیشرفت ولري.
مننه. نظر صاحب اغلی یوسف ته باور شو.
بله بفرمایید. محترمه یوسف، شما موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین، شما هم کدام خبر جالب نو، کدام پیشرفت نو دارین در مورد یا نیست؟ بفرمایید.
بسیار تشکر آقای نظری، ما صحبتهای دوست ما را از دبی شنیدم. یقینا خبر نو خوامی است که رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس جمهور با داوس بودن و با اونجا به همراه آقای ترامپ دیدار کردن و یقینا مصاحبه را که انجام دادن به همراه مطبوعات غرب، اونا سیاست افغانستان را بسیار واضح گفتن که موضوع سل افغانستان ماندار زمان میتانه به اصطلاح به قیام برسه که یک آتش بس سرتاسری صورت بگیره و او وقت است که ما مذاکرات شروع میکنیم همراه طالبا و ماندار این یک خبر نو است. البته مردم عروض در اخبار در مطبوعات کابل میشنوند در افغانستان که امروز صلح میشه و فردا صلح میشه، امروز امریکایی امضا میکنن، فردا امریکایی امضا میکنن، اما هنوز ابهامات موجود است به خاطر از اینکه تا جایی که ما فکر میکنم هنوز در طالبایی که در زمین میجنگند در افغانستان، اینا ما بین از اینا هنوز اختلافات موجود است و چون این اختلافات موجود است بنان طالبایی که در قطر هستن، در دوحه هستن، اونام نمیتونن هنوز تصمیم واضح نگرفتن و گذشته از او شرط اول مردم افغانستان و حکومت افغانستان امی است که باعث یک آتش بس دائمی صورت بگیره و به اساس از این آتش بس وقتی که صورت گرفت فضا آرامتر میشه و مذاکرات صورت میگیره. برزی که هنوز جنگ های پراگنده به صاحب شدت در داخل افغانستان روان است، مردم در قصبات و دهات افغانستان کشته میشن، جا در جا جاده هایی که میرن و میاین سفر میکنن، جاده ها با مایی که در کنار جاده گذاشته شده مردم کشته میشن، کلینیک و شفاخانه و مکتب با آتش کشیده میشه. این چیز باید است که استاد شود. بله. از خاطر انوز در مورد سال البته آرزوی تمام مردم افغانستان است، اما ابهامات وجود دارد.
بله. زهره جان یوسف، مخ که اعظم صاحب ده خبره وکړه چې طالبان په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې خشونتونه را کم شي او د افغانستان حکومت وایي چې اوربند وشي، ولې د افغانستان حکومت د خشونت له کمیرو سره موافقه نه کوي؟
خب ببینن، خشونت، کاهش خشونت معنای زیر میته که ما یک کمک میکشیم اتانه باز یک کمک دیگه نمیکشیم اتانه. از او خاطر این یک موضوع مطلق بی‌معناست و حتی در مسائل نظامی هم موضوع کاهش خشونت مطرح نیست. از خاطر ما میگیم که کاهش خشونت یعنی چی؟ هر دو طرف افغان هستن، طالبان هم افغان هستن، ما هم افغان هستیم، حکومت افغانستان است، پس آتش بس شود که ما بتانیم با هم صحبت کنیم. ما اصلا طرفدار لغت یا کلمه به نام کاهش خشونت ما نیستیم و این کاهش خشونت شاید بگوین طالبان که خب ما امریکایی ها را نمی کشیم که همی کارا می کنن، اما اگر وانا دم روی محمد در جای آمد می کشیمشن، این مانا نداره.
بله. خب تشکر،
ما با این موافق نیستیم.
بله بله. خب محترم آقای طاهر زلان، مشاور وزارت دولت در امور صلح، به استودیو تشریف آوردن. زلان صاحب خوش آمدین صاحب استودیو ما.
مننه تاسو ته د میز ګډونوالو ته اوریدونکو ته سلام.
بله تشکر. خب زلان صاحب، یک مسئله عنوانی که ما امروز انتخاب کردیم پروسه صلح و مدیریت آن است، دو ساعتی برنامه دوام میکنه. با صبر و حوصله شما در قسمت اول با ماستین، از مهمانا تشکری میکنیم، با صبر و حوصله همیشه این برنامه را تعقیب میکنن یا میشنون. منتها زلان صاحب، مشکل اساسی را که بسیاری متخصصین طرح میکنه همین مدیریت پروسه صلح است. چند دستگی را قبلا ما چند بار طرح کرد، شورای صلح، وزارت دولت، یک کمیسیون دیگه، وزارت خارجه که اصلا وظیفه‌اش است و همچنان ریاست جمهوری باید نفرای خاص خود داشته باشه. این مدیریت یک کمه که اگر یک مشکلات و چند دستگی باشه خود به خود کارا چندان خوب نمیشه در عمل. صاحب زلان صاحب، در این مورد چی گفتنی داری؟ این مدیریت چطور اصلاح خواهد شد؟
دقیقاً لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د افغان دولت رهبری په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې غیر منسجم او تیت پرک حل ځلې دا د دې په ځای چې موږ یوې نتیجې ته ورسی، یا د سولې د خبرو یا د هوکړې دپاره یوه اسانه او روښانه لار راکړي، موضوع نور هم بغرنجه کوي او مشکلات زیاتېږي. په همدغې بنیاد باندې کله چې مشورې امنیتی لوی جرګه کې نو سپارښتنه وشوه له حکومت ته د دغه حادثو د انسجام لپاره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ایجاد کړ چې مشخصا د سولې په برخه کې کار وکړي. تاسو تازه څو ورځې وړاندې چې په خپل په افغانستان کې دننه د څو نهادونو یو شورا یا یو کمیټه جوړه شول چې په حقیقت کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر هغه بهر کوي او دغه وزارت سره په بیلابیلو هغه برخو کې چې د سولې په پروسه کې هغه ځای لري، مثلا د کډوالو خبره ده، د بهرنۍ اړیکو خبره ده، د سولې په برخه کې د بهرنۍ چارو وزارت په دې کمیټه کې ځای ورکړی شو، دا هم دې د پاره دا کارونه تر سره کیږي چې دا د سولې هڅې منسجم شي له یو واحد ادرس مخته مونږ لاړ شو. دا چې په تیر کې څو هغه یو بیل مسله د کده شیغي پړه باندې اما غاړو نه هدونه خبري وکي، خو مونږ د دغه ټول نه هدونو یا څومره هڅې چې پوښه شوې دي د هغه د تجربو نه په استفاده درتلونکو لپاره مشخص پلان او کړنلار لرو او دغه تیت پر هڅې د انسجام لپاره حالې ځلې کو.
مننه سلام صاحب. د خبرونه په پیل کې په مقدمه کې د اشاره وشو چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سلاکار بارنټ روبین وایي چې د سولې موافقه د طالبان او امریکایي هیئت ترمنځ نږدې شوې ده او د دې موافقې تر لاسلیک وروسته به په تقریبا لسو ورځو کې په اوسلو کې د بین الافغاني خبرې شروع شي. داسې راوازې هم شته چې په جرمني کې شاید دا خبرې وشي. اسم صاحب، په دې برخه کې تاسو معلومات لرئ؟
زه مخکې چې په دې باندې لږ وغږېږم، په هغه تېرو خبرو باندې د دوستانو یو نظر غواړم چې ورکړم. هغه دا دی چې موږ ته په کار دي، بالخصوص د افغانستان حکومت ته په کار دي چې بهترین خلوص او ښه نیت د افغانستان په سوله کې ښکاره کړي. طالبان په دې باندې شک کوي او د سولې د مذاکراتو د شروع نه تر اوسه پورې د طالبانو دا شک نه دی رفع شوی چې د افغانستان حکومت سولې ته وفادار او صادق دی. پام دې دلیل باندې زه مطمئن یم چې چیرته دولت د اول سر نه د سولې د پروسې سره درسته همکاري کړې وای، زه په دې کې دایمه او دا زما باور جوړېده چې اوس به د ورمن مسله هم ډیره ساده او اسانه وای. و چې طالبان د خشونت مسله وړاندې کوي، خشونت په خپل ذات کې په خپل دوربند یو نه واده یو شکل دی.
اعظم صاحب وبخشه، اعظم صاحب وبخشه، د بین الافغاني هیئت چې قطر ته تللی وو او په هغه کې جنې کسان وو، هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی له طالبانو سره چې کله د اوربان خبره وکړه، عین د تیر کال خبره ده، طالبانو وای په فشار کې ول چې موږ اوربان نشو کولای ځکه چې موږ خو حکومت نه یو او زموږ وسلوال تیت او پراکټ په افغانستان کې هغه بیا راټولولای نشو چې کله اوربان وکړو. دا دوی د طالبانو د استاد امیر خان متقی په وینا ده خبره کوله. نو څنګه استاد وای چې طالبان به اوربان ته ماماده و؟
زه تاسو یو خبره وکم، د طالبانو په یو قوت یو لاس کېدو کې کتوب شک کړي، خو دا شک دې ځکه واخلي چې تاسو په تیر اوربند روزنی اوربند کې ولیدل چې په ټول افغانستان کې چا یو دز وکولای شو هیڅ کله نه. طالبان دی وی کوم دي او د واحد د فیصلې خلک دي. که فیصله په هرات کې وکړي په ننګرهار کې به عمل کیږي او په مزار کې وکړي په بدخشان کې به عمل کیږي. زه په دې
او بخشه نو ولي اوربند ولي اوربند نه من، یعنی فرضاً د اکثر اوریدونکو د ازادي راډیو هم همدغه تقاضا ده. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زما مخته د ازادي راډیو د اس ام اسونو پاڼه پرانستې ده، په دې کې ګڼ کسان په اوربند باندې ټینګار کوي او اس ام اسونه راستولې دي. نو ولي طالبان لدی کې استفاده نه کوي او اوربند ته غاړه نشته؟ فرضاً اعلان وکړي چې اوربند ته آماده یو.
زه تاسو ته ارزو کوم، ګوره دا ډېره یو پیچلی مسله ده. دلته هغه اعتماد فضا نه ده جوړه شوې چې آیا د افغانستان حکومت په دې کې په رښتینی توګه باندې دې سولې ته وفادار دی او که نه دی، او په رښتینی توګه باندې دا غواړي کې نه غواړي. زه اوس تاسو ته مثال درکوم، که دې د اوربند اعلان وکړي، زه د هغوی نماینده نه یم مګر دا زما یو فکر دی، که دې د اوربند اعلان وکړي، دا اوس ګوره په د افغانستان په بعضو ولایتونو کې یو تعداد ګروپونه پخوا جدا شوي وو چې هغه هلته همکار پاتې دي. که طالبان سرتاسری اوربند اعلان کړي او په هغه ساحو کې یو څوک داز وکړي او هغه سره زموږ د دولت همکاري هم موجوده وي، بیا خو مجبور دي چې امریکایي قوتونه او ناټو او د افغان فورسز بلته عملیات کوي. نو بیا بدلته دولت دا خبره کوي چې دا د طالبان یو لاس خلک نه دي او اوربند نشي کولای.
پام دې برخه کې به د اغلی زهره یوسف نظر واخلو چې دوی د لمړی میرمنې د رسنۍ او د برخه سلاکار ده چې دوی څه وایي؟ بله
ببینن، صلح تمام مردم افغانستان صلح میخواین، حتی سنگ و چوب و طبیعت افغانستان صلح میخواین. من فکر نمی کنم که طالبا سر حکومت افغانستان اعتبار نداشته باشن، از او خاطر آتش بس نمی کنن. طالبا خودشان در میان خود فعلا مشکلات خود دارن. اولی که یک گدی زیادی از طالبا است که به اختیار خود نیستن، باید سنا گوش به آواز پاکستان باشه که برشان چی چراغ سبز نشان میده. گذشته از او قسمی که میمان شما فرمودن، یقینا در داخل افغانستان گروپای هستن که اونا شاید به امر طالبای قطر و دوحه نباشن. چیزی را که اونا فرمودن که در عید فطر که یک دستور داده شد و تمام طالبا آرزوی ساله داشتن، بله طالبایی که در زمین می جنگیدن و طالبایی که جوان هستن، یک گروپشان واقعا از جنگ خسته شدن و اصله خود ماندن و این مسئله خود کلانای طالبا را مجبور کرد که دیدن که خون نشه که ما طالبای جوان از دست بتیم، اینا پس همون مسئله جنگ مطرح کردن. پوینت اینجا است که آتش بس وقتی که میشه، اگر از طرف طالبا اعلان میشه و حکومت افغانستان و ماندار بازی آتش بس باید اعلان کنه، در اون وقت است که ما میتونیم که امو گروپ های ایران که در داخل هستن و میجنگن، امکان داره در وزارت صلح آل تشکیل شده بتونن با اونا به تماس شوند که اونا هم اصلی خود بانن و امی جنگ خلاص شوه. یعنی هدفی است که یک نوع بی‌اعتباری است، در جای شک نیست، نه ما سر طالبا اعتبار داریم نه طالبا سر ما اعتبار دارن، اما در هر حالت اگر که به یک توافق برسیم که طالبا اعلان کنند که خوب ما با امریکایا به یک موافقه رسیدیم یا میرسیم، اما ما یقینا یک آتش بس دائمی میکنیم، در اون صورت است که من فکر کنم فضا بازتر میشه، اعتماد زیادتر میشه و راه مذاکره خوب بهتر میشه.
تشکر. خب زلان صاحب محترم، ما یگان وقت ادعا میکنیم که ژورنالیست هستیم، از او خاطر ژورنالیست ها زیادتر به اساس دلایل باید صحبت بکنه. از او خاطر مثلا مهمترین مسئله در پروسه صلح یک چیزی است که اصلا دولت افغانستان در اینجا تشریف نداره، یعنی وقتی که تشریف نداره هر چی گفته بره او باد هوا واری یک چیز میشه. زلان صاحب، از او خاطر که در این پروسه سال یا این مذاکرات سال بستلا به نفع مردم افغانستان تمام شوه، شرط اول اساسی ای است که افغانستان، یعنی دولت رسمی افغانستان، در میز مذاکره باید تشریف داشته باشه. آله به خاطر از اینکه اینا تشریف داشته باشن چی باید چه وضعی خاطر اولین چیزی که هست، افغانستان از نقطه نظر نظامی و ایگپا باید بسیار قوی باشه، دوم از نقطه نظر موقفگیری سیاسی باید بسیار قوی باشه. دکتر سیب عبدالله یک چیز، آقای غنی یک چیز دیگه، آقای فلانی دیگه، اکس وای زد، هر کس از هر طرف یک چیز گفته میرسه. از اون خاطر این چیزا رسه که بتونین شما بالاخره سر میز مذاکره با طرف طالبان بشینین، چی راه و چاه ها هست، یعنی چی راه های حل هست که شما بتانین طرف های مقابل مجبور و مکلف بسازین که اونا بدون شما ایگپار نزنن، چی میگین زلان صاحب؟
بله، لومړی خدای چې د افغانستان دولت د سولې په خبرو کې په حاشیه کې نه ده، ټول جریان کې شریک دی او څاري اوس مهال چې کوم خبرې اترې د خغلی خلیلزاد او د طالبانو د استاذ تر منځ روانې، په حقیقت کې دا زمونږ د پاره د اسانتیا یو رامنځته کېدو یو مرحله ده، تر څو دغه زمينه سازي وشي چې افغان حکومت سره طالبان مخامخ خبرو ته کینی. د دې لپاره په دغه پروسه کې فزیکی موجودیت زمونږ هلته فعلاً تړاو نه لري د افغانستان پورې، ځکه چې دا د اسانتیا رامنځته کولو یا د یو مرحله ده. بل خبره چې تاسو وکړله د مذاکراتو په میز د کیناستلو پر مهال باندې، د افغانستان حکومت د دې وطن ګټي او د دې خلکو ارمانونه هغه څه دي چې هغه مختکی او باید دغه جنگي ډلې د خلکو غوښتنې ته مثبت ځواب وي او مسول وکړي، ځکه جګړه په دې وس طالبان هم پوهیږي چې جګړه د حل لار نه ده. یوازینۍ لار چې مونږ کولای شي سولې ته ورسې هغه خبرې اترې دي. د دې پڅنګ کې چې مونږ د یو قوی موقف نه التا وغږیږو. ډیره ضروری ده په داخل کې چې یو د نظر یووالی رامنځته شي. له بده مرغه زموږ ځینې سیاسي مشران د خپلو مقطعي سیاسي رقابتونو په اساس باندې د سولې په څیر د یو اوږدمهالې او د یوې ملي پروسې اړوند هم داسې څرګندونې کوي چې فکر کېږي ګنې په دې اړه باندې د نظر وحدت نشته. ولې لخم مرغه د پخوا په پرتله د داخلي اجماع په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی؟ کله چې د ولسی جرګې له لوري، د مشرانو جرګې له لوري، د سولې په چارو کې دولت وزارت ته فرمان تایید شو، همدا ډول د ولسمشر د سولې د طرح نام لاتړ څرګند شو، دا په دې معنی ده چې دا د خلکو استازي وو. تر بل هر وخت اوس مهال مونږ ډیر یوې ملي اجماع ته نږدې شوي یو.
بله، تشکر. خب بازم سوال ها زیاد است، منتها نوبت شنونده های محترم ماست، اونا ببینیم چی پیشنهاد میکنن. از شنونده های عزیز ما هم خواهش میکنیم که دلایل زیادتر ارائه بکنن، سوال های جالب ارائه بکنن که همیشه این موضوع یک ذره انکشاف بکنه. از او خاطر یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او شماره های تلفن ورشان اعلان میکنیم.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بله شنونده های محترم، حال نوبت شما است. شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01. موضوع بحث ما پروسه صلح و مدیریت آن است.
بله، دا شمیره زه هم تکراروم. کورنۍ شمیره مو د 0999-203-540، بل شمیره د 0900-822-555 او نړیواله شمیره مو د 00-220-22-11-24-501. موضوع مو په افغانستان کې سوله او د سولې ورسي هلې ځلې. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ یو سریب سپوک پروګرام دی.
بل السلام علیکم، زه جنرال گلزار خبری کوم د پکتیا ولایت.
مهرباني
وروره، دا چې ټول افغانان صلح ته ډېر تږي دي او سولې ته ضرورت لري. په افغانستان کې بې امنیتي او فقر او نیستی ده. طالبان چې دي، طالبان هم موږ د طالبانو نه هم دا غواړو چې نور د افغانستان په خلکو نه رحم وکړي، او د اشرف غنی نه هم دا غواړو. خو څومره فکر چې موږ کوو، اشرف غنی په صلح کې صادق سړی نه دی، ځکه چې مخکې هم د انتخاباتو نه مخکې هم هغه ډاکټر عبدالله چې وا هغه سوله غوښته، خدای تر اوسه پورې سوله نه غواړي، او ځان په دای سببوي چې په قدرت کې دای پاتې وي. نو موږ په ټولو خواوو نه دغه کوو نوره د افغانانو نه زړه وخوږي.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازریب سپوکي پروګرام دی، مهرباني وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مانه دا اسما سره صاحب جوړ په خیر ټول اوردونکو ته سلامونه هم وړاندې کوم. بلې لا چیروغ جوړ دی.
سلامات ز شیبر يم، مهرباني وکي خپل پښتنه وکي.
مانه لا ژوند دی اوسې زه خوشاله مزه د کندز ولایت نه.
مهرباني.
مانه نا موضوع را تلګ روخانه کا ته دې اډو سم کار نه کړه اوس چار چار کیږي. موضوع لګ روخانه
موضوع سوله ده د سولې هڅه.
مانه نا ژوند دی اوسې سوله کولار
بله. خودت کل موضوع تعقیب نکردی، حالا کل وقت برو
معلوم دی غلط کل موضوع نوی خبر. خب بیا هم منه نه چه زنگ بود.
تشکر از
مهربانی که اصلا ایب سپوک پروگرام ده تو سپلین کس
زرسا با ماما تاسی تاسی درانو ملمانو تا دیدل لکو منه سلامونو ملمانو نمی دا پوشتن از چه ملمانو دا خود دیولاس نپر سول ده څاغه لاس نه پدم ټول دې ګم صاحب به حکومت دی. اما سوله به موږ هغه وکومنو چې روس پکې، ایران پکې، پاکستان پکې، چین پکې، نړیواله ټولنه هم موږ نه منو. ملل متحد هم منگه نمانو امنیت شورا منگه هم نمانو چه اگو دا چار لسکنجه لشپار اسکارا پا منگه بانه ده چه سر ور بل کره منگه شا و خام سادان منو اخپل حکمت منو و سلام پی کرا
منال سردار محمد صاحب دا شوڑان جیز ده بلاوری دون که تا مخه که و اصادیب تا پوک پرگرام ده میروانی وکی بله
سلام علیکم شیبر صاحب سلیم از شای بخیره
منال کور ودان میروانی
شهبر صاحب زمي لونات زلان صاحب و اعظم صاحب تزوار سلامون اوهم ما نظر داری چی دا اوریت
شهبر بله او تاس بلند کس
نظر می داری چی اول نواری امریکایان و طالبان تخل ما بیس که خبود سرکی تو طالبان خو انکار ندی کرد چموز افغان حکومت سر نو افغان حکومت سر کردی زغدل اول بمزا دیدل وای دید افغان حکومت سر نغریزه دوای کور څنګه درمه کایان غوړو کور سره موږ د افغانانو سره سیاسي افغانانو سره شنو ولې حکومت سره شین دی نو حکومت د لاو مشروع خزم دی نو که نه چې نو که موږ سره خبرو سره کولای هم اول کې سره کوي دا حکومت مشروع نه ګوري دا نه حکومت سره غړي دا د امریکا د لاس کې د حکومت سره غړي دي
بله
دا چې دا د اورس هم خبرو کې څنګه مخ
ته خبرو بله بله مننه بله بل اوریدون کته مخه کو اثر په سپو کې پروگرام دی مهرباني وکي
سب سلامونه لیکي هله
مننه مهرباني مهرباني تاسو ټلیفون او بس تاسو ټلیفون نه اوریدل کیشه بخښنه غواړو او ټلیفون قطع قطع کیشه
یو شنونده دیگر میگیرم باز به میهمان ما صد میتیم بله شنونده جی بفرمایئ
مهربانی وک
السلام علیکم
و علیکم السلام
دا آزادی رادیو وکاکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم
و علیکم
نور نو موږ د جنگ څخه ډیر سړي سوي یو طالبان ته وایي چې دا الله پاک لري وګوري نور باندې جنگ پس کې په افغانستان کې او حکومت اشرف غنی ته وایي چې دا الله وري ته وګوره پر دې مزوم ولس باندې نور باندې اور اخلي چې دا کندې او دا دربدار او دا مسکینان او څه وګوري نو زه به د پکتور د څه باندې څه دا بالا د خپل ګټ د پاره در کوم وخت پر جنگي نور نو بالا چې امریکایان د افغانستان څخه ووځي بالا دې خپل ورونه دې سره یو پر بل پر مخ سره مچ کی سره کړی دي نو چې د جنگ څخه خلاص کوي او د طالبان څخه هم دا غوښتنه کوي چې هغه خپل مراد واغه مواردي اکثر چې خارجان مد افغانستان وو ان شاء الله نو نو بالا خپل وانان دي خپل د سرکشي نه هغه د تیر فتیر دي
ما نه نه بس پام دی هله
تشکر شه بله
ما نه نه
یک شنو دي کوم میگه وصل شد آقای یار بله بفرمایئ
بله
السلام علیکم د سلامت کابل خبر کوم
مهربانی
زمان شخصی نظر نداره چې افغان حکومت کوشش وکړي چې د ایران غټي لکه اقتصادي غټي خوندي کی نه د اقتصادي غټي کچر د ایران موږ سره شریک شي د پاکستان شولې د کراکاتی پروژه شولې د کاکاتا وزیر شولې نو دوی دلته د نورم نورم زیات کوشش کوي چې طالبان دې ته راځي چې افغان حکومت کړي چې اقتصادي لحاظ هم کوشش وکړي چې ان شاء الله په ښه قدم کې روان دي چې هغه د اقتصادي لحاظ کړه کاکاتی کا وزیر دغه سي نور لکه د چین د کوم سره چې بدخشان په لار باندې ولې کدا چې دا یو کار وشي چې موږ سره په ګټو کې شریک شي دا ټول نور ما سره شي سره چې موږ د ګټو لري کیږي او د تعاون ویني لکم څار او سورز د اورس کوم دا غاز د دې طرف نه شي د غي برق د تاسو ته دا اورس کی په افغانستان به یو پل شي د ټول حساب ته پیسې باندې ان شاء الله د دې طالبان هم راکېږي ټول ډلې د دې ملکو دي ځکه چې هرڅه خپل ډلې د خپل ډلې په دلته په خدای امریکا په خاطر نه دي خپل نه په خاطر ونه دي څنګه مخکې دی چې د خپل نه په دې خندې شي
په وایي
چې لکه نه ایران نه پاکستان د امریکا سره کوم وګړو نه تاسو
نه بله ما نه کور ودان نظر سپ ور به شو
بله به میهمانای محترم ما یکی از سوالا از جنرال گلزار بود که اونا به خیر یک موقف سیاسی گرفتن و گفتن آقای غنی صادق نیست و دکتر سیف عبدالله صادق است و از این قبیل از او خاطر به محترم زهره یوسف که مشاور مطبوعات و راهات عامه بانوی اول هستند بر از اونا مراجعه میکنیم که اونا این موضوع رو تحلیل بکنن یا جواب راه بکنن محترم یوسف چی میگین؟
خب ما با این صحبت شنونده عزیز موافق نیستم. رئیس جمهور اشرف غنی طرفدار صلح هستند، اگر شما بیاد داشته باشین در فبروری 2018 در پروسه کابل اینا اولین کسی بودن که پیشنهاد صلح برای طالبان دادن. باز بعد از او آتش بس 3 روزه که در عید سعید فطر شد، لوی جرگی را که با وجود آوردن، همچنان جرگی زنهای افغانستان که نظر 15,000 زن در افغانستان گرفته شد که همه به یک صدا صلح خواستیم و مسئله آتش بس از امونجا بالا شد. منتها اینجا ما فراموش نکنیم که رئیس جمهور اشرف غنی یک مسئولیت در مقابل مردم افغانستان، در مقابل حفظ نظام و قانون اساسی افغانستان داره. البته دکتر صاحب عبدالله هم جزء امی حکومت وحدت ملی هستند، اما اینجا مسائل سیاسی بالا میشه که شما فراموش نکنین که ما تجربه های تلخ سالهای 1993 را نمیخواییم در افغانستان تکرار شوه. در زمانی که دکتر صاحب نجیب سر قدرت بودن و مسئله حکومت تنظیم های جهادی مطرح بحث بود و مجاهدین در او وقت، یک بدنه از حکومت دکتر نجیب جدا شد و رفتن در سرای خوجه یا در جبل سرا در کجا با آقای مسعود نشستن و اونا داخل کابل شدن و از امون بوجه بود که جنگ های تنظیمی و داخلی شروع شد. ما نمی خواهیم که دوباره چنین یک تجربه تلخ را مردم افغانستان امتحان کنند. بناهن رئیس جمهور در اینجا پافشاری داره و مردم افغانستان هم امرای رئیس جمهور است. نه حکومت موقت میتونه مشکل افغانستان فعلا حل کنه. ما ایوانات نیستیم که در لابراتوارها مردم افغانستان هر 10 سال بعد پرتن و یک سیستم سیاسی و نظامی را سر از اونها تطبیق کنن. بنابراین اگر طالبان خواسته های داره، مردم افغانستان و حکومت افغانستان هم خواسته های خود داره و بس سر از این میشه که سیاسیون. من یک سوال پیش ما حلقه است. سال 1996 دیگه گذشت. او وقتی بود که طالبان آمدن و ما برای طالبان در امون مقطع تاریخ یک کردیت میتیم که آمدن و جنگ های داخلی را به اصطلاح خلاص کردن. ولی حال ما در سال 2020 هستیم و این سیاسیون جز نظام فعلی افغانستان است. امروز در میدان جنگ عسکر افغان کشته میشه، پلیس افغان کشته میشه. بنان همونطور که یک حکومت اعلان جنگ میکنه، اعلان صلح باعث بکنه و این سیاسیون چت در زیر چتر امی حکومت هستن، به شمول دکتر صاحب عبدالله. امنیت شانه، زندگی آرام شانه در امی مدت 18 سال جامعه بین المللی و اردوی افغانستان و پلیس افغانستان گرفته. بنان اینا باید از در زیر چتر حکومت به سر میز مذاکره بشینن. اگر هر کدام در هر گوشه یک بیرق بالا میکنه، معلوم دار نه ما به کدام نتیجه میرسیم و نه صلح به افغانستان.
بله ممنونم. بله زلان صاحب، سردار محمد چې دا پښتنه کوله چې تر ټولو مهمه داده چې د سولې په خبره کې د سیمې هیوادونه وي، څه فکر کوي تاسو دې ګام ته به کله افغانان رسي؟ مهرباني.
د په دې وروستیو کې تاسې به اوریدلی هم وي، بالخصوص دا د عمران خان او د ټرمپ په کتنه کې چې عمران خان د افغانستان د سولې په اړه څه څرګندونې وکړلې، یعنی په لومړي ځل د یو پاکستانی سیاستوال له خولې دا ټکي راووتل چې دوی د طالبانو او د افغان حکومت د مخامخ خبرو ملاتړ کوي. مخکې د حکومت دوی نه یادوه. همداسې په وروستیو کتنو کې چې د ایراني چارواکو سره شوی دی، د هغې نه وړاندې په استنبول کې چې کوم ناسته شوې وه او په هغې ځای کې د سیمې د هیوادونو چې افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې اړیکې لري څرګندونې مشرانو وکړلې. نه یوازې دا چې د سیمې په کچه بلکې په نړیواله کچه یوه بهرنۍ عمومي اجماع د افغان سولې په اړه باندې شته دی. ولې یو شمېر هیوادونه چې لا ډېره زیاته مرسته کولی شي د سولې د پروسې سره، د هغوی صادقانه همکاریو ته ارتیا لیدل کېږي. دا صحیح خبره ده. فرصتونه دلته چې رامنځته کېږي په راتلونکي کې په افغانستان کې چې آرامي راشي، د ترانزیت او د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې چې کوم ابتکارونه کېدلی شي او نوښتونه کېدلی شي، دا د سیمې د ټولو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي او امنیتي حتی فرهنګي او ټولنیزې غوړېدا ته زمینه برابروي. په دې اساس باندې په دغه پروسه کې نه یوازې دا چې دوی مرسته وکړي، بلکې د دوی نقش او رول او همکاري نهایت مهمه ده.
بله مننه. اعظم صاحب، دوست محمد له کابل داس خبره کوله چې افغانستان کې خپل اقتصادي ګټې له گاونډیانو سره خوندي کړي نو په افغانستان کې به سولې ټینګ شي. دغه سي نظریاتو ته چې کله ګورو، بیرته دا ښکاري چې د افغانستان د سولې بهیر لري دی. تاسو څه فکر کوئ؟
زه مخکې له اقتصادي سوال ته راشم، لږ هغه د باناول د مشاورې په خبرو باندې غواړم چې لږ نظر ورکړم.
او هغه د 1991 خبرې یاد کړې چې راځي چې اختیار ویو موږ افغانان یو مسلمانان یو او پر اختیار ویلو باندې موږ د حال لارې پیدا کولې کوم همیشه د بل په سترګو کې خبرې واچو دروغ ویو دا موږ ته د مشکل حل نشي پیدا کولې خدای ته وګوره راځي چې په واقعیتونو باندې لا سره ورکو او د وطن د مصیبت وساتو زه تاسو ته په ډاډه سره باندې ویل شم چې هغه مخکنی ورور چې کومه د پکتیا خبره وکړه زمونږ دولت تر اوسه پورې دولت نه درخیمه بلکې خپل رئیس جمهور درخیمه اوسه پورې زما په کې دا زما په فکر باندې صلح ته وفادار نه دی کومه صلح چې هغه حقيقي صلح ده او درسته صلح ده د صلح غواړي موږ د خپل قدرت بقا خامخا غواړي د خپل اقتدار خامخا غواړي دا یو څرګند حقیقت دی په دې کې څوخه پکیږي او خو خوشالي کې دا یو واقعیت چې به تاریخ واقعیت به وي وي وسنو ک طالبان د لوی مجمع چې د افغانستان لوی برخه په لاس کې ده هغه تر اوري په نظام کې ځان سره یو ځای کې مشارکت ور سره جوړي او بیا برځي په هغه کې به جمهوریت غنی سی به وي او بیا به طالب دغه مامور وي کاتب وي یاندا دا کل نو وتلی خبر
نه یعنی تاسو فکر کوئ چې او بخشه او بخشه تاسو فکر کوئ چې یعنی واک به طالب ته وسپارل شي
نه 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 په صورت نه په صورت نه زه د ډیرو شان غوایم ګوره زه د ډیرو شان غوایم خدای موجود دی زه طالب نه یم نه طالب د فکر سره یم
نه یعنی تاسو نظر مثلا تاسو له خبرو نه یعنی تاسو له خبرو چې ما څه استنباط کړکنه تاسو دا وایسته چې جمهور رئیس اشرف غنی سول نه غوړي دا خو یو نظر کنه بل نظر دا چې طالبانو د افغانستان ډیر سیمه په لاس کړه دا بل نظر بل نظر مو دا چې طالبان سول غواړي خو د افغانستان خوای نه غواړي دا بل نظر د حل لار څه ده یعنی څه باید وشي
پولانډولوس وس خبره پدې کې دا چې طالب چې ته د دې جنگي مشينري را اخلي او د دولت نسبي دیموکراسي له سیستم سره یو ځای کې دې د فارې ډیر ډیر غوښ پکار دي ډیر زیات تیرې ده پکار ده او موږ تیرې تجربې لرو خود لرو هغه خور خبره وکړلې مګر دا دونه ویونه وینه ده دا یو شته پیړې ده په دې کې دلته د جهان قوتونه پراته دي افغانانو فکرونه فکری رښت کړی دي دا شې نشي چې درې کوم بیا غي مرحله ته ځو دا یو باندې ده
بله البته دا ستاسو خبره یو څه بیرته زیرو نقیز ده تاسو وایئ چې د جهان قدرتونه پراته دي خو د سولې په خبرو کې اول شرط دغه ده چې جهان قدرتونه له صحنې لری کو
بله او اوس وګوره جهان قدرتونه په یو هنر باندې داسې لری کې چې موږ په خپل سره جوړ شو دا غوي د موجودیت دغه لمن ته ویسي دا غوي بوتن په افغانستان کې خارجي څوک خوخي
بله
خارجي قوتونه له چا خوخي په خپل خاور باندې هر افغان غواړي چې مستقل وي خپل هیواد وي خپل خاور وي خپل
خیر البته دا هم بیا اعظم صاحب دا هم موږ باست سي اوس په خاني زمانه نه چې فرضاً د اشغال خبره څوک مطرح کړي کله چې اوس بهرني قوتونه په افغانستان کې وي دا د 19مې پیړۍ استعمار نه دی کنه چې 19مې پیړۍ استعمار کې به د خارجي سیاست هم دی خارجي قوا په لاس کې وو او داخلي سیاست په نیم دی غوي په لاس کې وو اواز ما سوال پات شو چې ځین کسان وایي چې د سولې خبرې لري دي خو بیرته به اغلی یوسف ته ورشو چې هغه ستاسو په جواب کې څوي محترمه یوسف
ما یک موضوع بله میخواستم اینجا بگویم که ما یقینا آرزو داریم که همه مردم افغانستان صلح داره میخواه اما صلح از خود یک پروسه است اتو نمیشه که تمام خواسته هایی را که طالبا میخواه ما بپذیریم و تمام خواسته هایی را که ما داریم طالبا بپذیرن از طرف دیگه مهمانشتان گفتن که قسمت زیادی ولایات یا جایا به دست طالباست نه تا با آل یک ولایت کلان یا یک ولایت افغانستان به دست طالبا نفتیده یقینا ولسوالی ها بعض ولسوالی ها به زیر دست طالبا است و در اونجا هم مردم شدیداً ناراضی هستند برزی که اونا هنوز هم متاسفانه با امو سیستم دیسپلین و دیکتاتوری دینی و مذهبی که در سال 1996 آمده بودند با امو سیستم هستند طالبا اساساً میخواین که فاتح داخل افغانستان شود این یک واقعیت است و اینجا هم یک حکومت است یک نظام است اونا همیشه به ما میگن که نظام افغانستان یک نظام غیر مشروع اما من میخواهم از اونا پرسان کنم زمانی که اونا آمدن در سال 96 قدرت گرفتن، اونا مشروعیت خود از کی گرفتن؟ اونا به میلی تفنگ آمدن قدرت گرفتن، یعنی از مردم افغانستان مشروعیت خود نگرفتن. اینجا ما 18 سال اونا گفتن دموکراسی نسبی، نه، ما یک دموکراسی و یک نظام مردم سالار ما در اینجا تجربه میکنیم. بله ما کوتاهی داریم، بله ما کاستیای خود داریم، بله ما مشکلات خود داریم، ما اینو به تمام مانا میفهمیم و امروز جای تاسف هم هست که انتخابات افغانستان هم دچار مشکلات شده و ایران احساس میکنم که یک نوع توطئه در کار است تا که مذاکرات سلام رای طالبا پیش بره باز بعد از او امین نتایج انتخابات هم به می ترتیب بنا تال میتن. از او خاطر بحثای آسان نیست. جنگ 40 سال در این مملکت دوام کرده، امی که طالبا چراغ سبز نشان دادن که مذاکره میخواین کنن، ما از یام خوش هستیم، به صورت شکر میکنیم. امی که حکومت افغانستان هم یک شرط خود مانده که آتش بس کنیم تا در فضای آتش بس بتانیم با هم صحبت کنیم، یک بار در روی میز مذاکره هر دو طرف بشینن، باز بعد از او یقینا به صورت سوالا بالا میشه. مثلا پیش خود من حیث یک زن افغان همیشه سوال است که آیا طالبات در کدام فرمت داخل سیستم و نظام میشن؟ اونا هم یک خواسته های خود داره. آیا در این میز مذاکره کی قیمتی به حساب کلان میپردازه؟ و من عرض میزنم که زنای افغانستان یک قیمت میپردازن. اینا بحثای است که باید ما ایره بیاموزیم تا چطور ما تکنیکی سر میز مذاکره صحبت کنیم. دفعتن نمیشه که خوب سبا جنگ خلاص میشه. مرحله اول باید سپری شوه که امرای امریکایی هست، قوای خارجی از افغانستان برای ما چندان عاشق چشم و ابروی امریکایی و اروپایی نیستیم، ولی فراموش نکنیم که ما تا زمانی که استقلال اقتصادی نداشته باشیم استقلال سیاسی نداریم. ما هنوز هم به کمک جهان و امریکا ضرورت داریم. امروز 60,000 طالبی که داخل سیستم میشه اونا رو پولی شکی میته. این مسائل هم باید طالبا آمده نظر بگیرن و طالبا هم خود از فشارهای پاکستان و ایران و روس اینا خلاص کنن. اینا بسیار بحثای مهمی است که باید صورت بگیره.
بله زلان صاحب، خب بیاییم سر مدیریت یک کمه که باز صحبت بکنیم. به ما خب به جورنالیست ها زیادتر تر اظهار نظر نمی کنیم که تأثیر سو نشه، از او خاطر کوشش میکنیم به طرفانه بساس دلایل صحبت بکنیم. حال 40 سال است که زده کنده میریم، از سل گپ میزنیم، در مکه مکرمه هم یکان چیزها را امضا کردن بعض دوستا و هم فراموش شد و یعنی بسیاری از فرمول ها و فرمات ها از امتحان تیر شد. منتهی در این روزا ما شاید چندین فرمول نو هستیم که وار اگر امتحان بکنین زلان صاحب چطور میشه. به طور مثال در مسئله لیبیا در برلین یک کنفرانس شد، در او کسایی که از نزدیک دور کتشان ارتباط هم داشتن ممالکشان نمایندهشان اونجا آمدن ششتن، او دو نفر که کت یکی دیگه نمیخواستن ببینن در یک اتاق دیگه ششتن، حتی در اکسا مکسا ظاهر نشدن. با این نفر ها مثلا آلمان و فرانسه و مچم ایتالیا و ترکیه و چند مملکت دیگه و در بین خود مذاکره کرده رفتن و برازی ها گفته رفتن و از این قبل ای ادقل اگر سر یک چوکی میز مذاکره در یک اتاق مگر نباشن، ادقل امین ممالک که چی مستقیم و چی غیر مستقیم در مسئله صلح در افغانستان تاثیر دارن. به طور مثال پاکستان یکی از ممالک بسیار مهم است. اینا ایران از همسایه‌های خرد ریزی ما ترکمنستان و ازبکستان از اونا یگان تاش، از چین یگان تاش. اگر این فرمات امی ابتکار عمل وزارت شما در دست بگیره و اینا موازی به این مسئله قطر یک چیز دیگر اگر شروع بکنن که شاید دستتان بالاتر و خوبتر شود. چی میگن این موضوع را زلان چه؟
متاسب تازه خبر اوریدلی چې د افغانستان دولت رهبری حتی په ترکیه کې په دې اړه باندې اعلان وکړ چې د هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ځنګړي استازي لري او هغه هیوادونه چې استازي نه لري د هغوی د امنیت شورا سلاکارانو د دوی نه یو ډله جوړیږي تر څو د غټوله پروسه چې دا هم لنزدي وڅري او هم په بیلابیلو برخو کې د ضرورت په وخت همکاري ورسره وکړي. دا ډیره مهمه خبره ده او لخم مرغه تر پوخا وسه د افغانستان د سولې په اړه باندې نظرونه ډیر بدل شوې دي او په ډیرو برخو کې د هیوادونو چې دی هغه مرسته ټټر وهي، ولی یو شمیر ستونزې بوي خو د پروسی د مدیریت لپاره.
بله امین چې زلان صاحب کومه کې چیکونیم صاحب وخت کم شوه میله اته یګه پس کې مثلا د جنگ اگر یک نفر کته تفنګ میزنه دغه طرف کته وون کته تفنګ میزنه او راکټ وون راکټ منتهال د قطر او جو زده کنده رئیس تن امریکا او طالبان مګم ای طرف ما د ای جای نه کانفرنس نه دغه دغه یګان نشون میرن میاین اول موازی به او مثل از اینکه واقعا قطر راکت بزنه شما هم قطر راکت باید بزنین واقعا در قطر مجلس میکنه شما هم یک چیز اکتیفتر از او فعالتر از او در یک جای دیگه مثلا بگویم در پاریس شروع میکردین یا در ژنو شروع میکردین ما چه سوال های اطفال واری شد خب من منتها این هم یک چیز عقل ما قد داد که پرسان کنم چی میگین زلان سید؟
په دې برخه کې هڅې روانې دي دغه تیر ورځ د ولسمشر څرګندونې هلته د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو سره لیدنې کتنې د همدغې د سولې د افغانستان د مسلې په
اړه یا خو عمومي ډیپلوماسي یک چیز است که دعوت میشن د اونجا د اونجا یک چیز میگن نه ما میگیم که مثل قطر تعدل شوها قرار بده د برلین یا یک جای دیگه هم تر یک کار بکنین که شما هم که دوست دارین اگر و امریکایی دارن و دیگه دوست دارن و قطر دارن شما هم دیگه کسا دارین خو نمیشه که یک جای دیگه اکتیفتر یک صحبت شروع کنین
چون د افغانستان دولت د سولې او د سولې موضوع ته د پوره تعهد په درلودلو سره نه غواړي د سولې مسله یو سیاست په دې باندې وکړي چې دا مثلا طالبان الته څه کوي دوی راپورته شي یو بل کار وکړي ځکه که چیرې حالت دغه سوي نو هغه تعهد دغه ژمنتیا ته حتما صدمه رسیږي دغه پروسه نور هم پیچلې کیږي د ښه نیت په اساس باندې د افغانستان د دولت رهبرۍ تل طالبانو ته ویلي چې د سولې د خبري دروازې خلاصې دي ک دوی خبرو اترو ته چمتو کیږي دغه څو معیارونه دي ارزښتونه ټاکل شوی دي د خبرو اترو لپاره هغه باید په پام کې ونیول شي بل خبره مهمه ده چې ک اوس هم طالبان او خغلی خلیلزاد خبري اترې کوي دا کومه داسې پروسه نه ده چې د افغان دولت په خلاف روانه ده بلکې امریکا
یا خو ارزوهای خوب است زلان صاحب یارس کس ثبوت کرده نمیتونه ورزی که ماهیت مذاکرات طالبشان نشده هیچ کس هیچ سم نمیگه حتی دفتر خلیزا صاحب هم بسیاری مسائل نمیگن به ما حتی ما در تماس هستیم نمیگن از او خاطر این رو گارانتی کرده نمیتونیم منتها حالا ورزی که محترم زهره یوسف هم در این قسمت هستن و باز در قسمت دوم نیز زلان صاحب هم به محترم زهره یوسف هم یک شانس بتیم که اونام سخنان خود جنبندی بکنن ورزی که اگر مسئله دیپلماسی و مجلس بازی باشه باید دولت افغانستان از قطر که زیادتر یک مجلس باید موازی شروع میکرد سیب چرا نکردن؟ چی میگن محترم زهره یوسف؟
خب فعلا دولت افغانستان یک مجلس موازی رو شروع نمی کنه به خاطر که هنوز قضیه امریکایی‌ها و طالبان مطرح بحث است و یک موضوع رو می خواهیم برتان بگویم با تمام احترامی که برای دکتر زرمه خلیلزاد دارم که یقینا اونا افغان تبار هستن اما یک امریکایی هستن و همیشه گفته که منافع امریکا برشان اول مطرح است و متاسفانه گاهی آقای خلیلزاد اجنده‌های پنهانی هم می داشته باشه چنانچه در دهه 90 وقتی که امرای طالبا بسیار در دالانای وستلا واشنگتن و اینا رفت آمد میکرد او وقت اجندایش مسئله یونیکال بود و این کل ما میفهمیم و اگر 11 سپتامبر نمیشد طالبا به رسمیت شناخته
میشد خب محترمه از آره یسف چون خلیلزا سایب تشریف ندارن از این خاطر جواب داده نمیتونن بیاین از این صرف نظر بکنیم
بله بله
از این خاطر بر
اما سر از این که میاین که چرا ما
موازی یک چیز جور کردن
چرا ما یک دیپلماسی بسیار فعال بازی چرا یک دیپلماسی فعال بازی نمی کنه؟ بله من این انتقاد دارم شخصا که دیپلماسی افغانستان باید فوق العاده در این وقت اساس بسیار فعال شوه خصوصا وزارت صلح که تشکیل شده باید تشکیلات خود فورا تیار کنه و سر از این مسئله کنفرانس های مطبوعاتی بته تا هم مردم آگاه شوه که وزارت صلح چی می کنه و هم یک دیپلماسی بسیار فعال صورت بگیره که تا مذاکرات دوحه دیپلماسی افغانستان تحت شعاع قرار نده
مننه آقای یوسف ځلان سپتاسو څه وایي سي محترمه زهره یوسف خو وایي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت باید د هڅې وکړي
بلی د سولې په چارو کې د دولت وزارت حادثه کوي، تاسو هر ورځ شاهدان یاست د دې لپاره چې هم په داخل کې د نظر یو والی او د خلکو غوښتنې او سپارښتنې د ځان سره ولري، د خلکو سره ناستې لري، د سیاسي رهبرانو سره، د مدني ټولنو سره، د میرمنو سره، د دینی عالمانو سره وخت په وخت باندې ناستې کوي، هم د سیمې او د نړۍ د دوستو هیوادونو د استازو سره وخت په وخت په دې باندې خبرې اترې کوي. او یعنی داس نه ده چې مونږ د سولې خبره یوازې دې ته پریخي چې ښاغلی خلیلزاد او طالبان څه کوي، بلکې هغه مسایل چې د افغانستان اړوند دي او باید په هغې باندې مذاکرات وشي، هغه د افغانانو حق دی او صلاحیت لري چې د هغې په اړه باندې دوی وغږیږي. نو په دې اساس باندې ما مخکې وویل مونږ دم ګړی چون ارزو د خلکو دا ده چې سوله راشي، نو ښه خبره دا ده چې د مقابلې داسې ډیپلوماسۍ نه چې نظر سے چنگایا دکڑا چھے طالبان نو او خلیلزاد نو یو پروسہ شروع